په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت ده چې ډیره برخه نور بست یا شکست سکوت پروګرام ته بیل سوی ده. السلام علیکم، نن پنجشنبه ده، د کب یهود میاشتې لسمه، د فبروري میاشتې نه ویشتمه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي چې د دوحې تړون په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري او طالبان پیاوړي کړل. کارن جان پیر دا خبره پرون په واشنگټن ډي سي کې یوې غونډې ته وکړه او زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت په وخت کې په 2020 میلادي کال کې دا تړون لاسلیک شوی و چې د جمهور رئیس جو بایدن حکومت له یو ترسره شوي عمل سره مخامخ و چې د تړون له عملي کېدو پرته بل لار نه و. تفصیل وروسته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لخوا د امریکایي وګړو نیول د مثبت تعامل په وړاندې مهم خنډ دی. دغه وزارت ویان ماتیو میلر پرون چهارشنبه په واشنگټن کې له طالبانو سره د زندانی امریکایي وګړو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې امریکایي چارواکو د طالبانو له استازیو سره د کتنو په ګډون په دوامداره توګه فشار راوستی چې په دې هیواد کې دي امریکایي بندیان له قید او شرط پرته سمدستي خوشی شي، او زیاته کړه چې دغه کړکیچ د مثبت ښکېلتیا په وړاندې یو مهم خنډ دی. ښاغلی میلر په خپلو خبرو کې په ډاګه نه کړه چې څو امریکایي وګړي دا مهال په افغانستان کې بندیان دي. امریکایی سی بی ایس تلویزیون چې مده مخ کې د یو امریکایی چارواکي له قوله چې نومینو واخیسته راپور ورکړی و چې دراین کارپیت په ګډون دا مهال شپږ امریکایی وګړي په افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. د بشري حقوقو د څار ادارې فریدم هاوس په خپل کلنی راپور کې چې نن یې خپور کړ ویلي چې په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ او سرغړونه دوام لري. په دې راپور کې راغلي چې طالبانو د پانتونونو له کتابتونونو هغه کتابونه چې د دوی په حساب له سنی مذهب سره سم نه دي راټول کړي دي. د فریدم هاوس په راپور کې پر دې هم اعتراض شوی چې په افغانستان کې شیعه له دې راګرځول شوي چې په علني ډول خپل مذهبي مراسم ترسره کړي. دغه راز د هندوانو د مذهبي مراسمو مخه نیول شوې ده. د فریدم هاوس کلنی راپور وایي چې په 2023 میلادي کال کې د نړۍ په 250 هیوادونو کې سیاسي او مدني ازادي کمې شوې. د ادارې په خپل راپور کې د نړۍ 85 هیوادونه د سیاسي او مدني ازادوی په لړ کې آزاد نه دی بللی، او څرګندوي چې په دغه هیوادونو کې 15 داسې هیوادونه شته چې سیاسي او اجتماعي حقوق پکې تر ټولو په بد وضعیت کې دي. فریدم هاوس لیکي چې 2023 نه دی کال پر لپسې اتم کال دی چې په نړۍ کې آزادۍ په کمیدو دی. د پاکستان نوی مرکزی پارلمان یا ملي اسمبلی نن خپل لومړی جلسه وکړه او نو یو ټاکل سوی غړو یې له تر سره سوی انتخاباتو درې اونۍ وروسته چې پکې د درغلي پراخ تورونه لګول سوی لوړه وکړه. د پارلمان نوی غړو ته د لوړی مراسم د دې پارلمان د پخوانی رئیس راجا پرویز اشرف لخوا تر سره سول. نن په غزه کې د فلسطینیانو پر هغې غنګونی چې د بشري مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټول سی وو ظاهرا د اسرائیل په هوایي برید کې پلسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په سیمه کې د الشفا روغتون د نرسانو د برخې مشر ډاکټر جاد الله شافعي الجزیره تلویزیون ته ویلي چې په دې برید کې شاوخوا 50 تنه وژل سوي او 250 نور ژوبل سوي دي. د الجزیره تلویزیون د ورانیو او یو شمېر مړو او ټپیانو تصویرونه وښودل چې د روغتون ته انتقال سی وو. د اسرائیل پوځ وویل چې یاړه راپورونه چیړي. خبرونه مو د ازادي رادیو د څلور بجو په خبرونه کې ووردل. د دې خبرونه لنډې خبری برخه ته ورزو. سپینې ماڼۍ وایي چې د دوحې هوکړې په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري خو طالبان پیاوړي کړل. د سپینې ماڼۍ ویان دی پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته په خبرو کې طالبان د دوحې د تړون په نه عملي کولو تورن کړل او ویل چې متحده ایالاتونه هڅه کوي چې طالبان د دې تړون د ژمنو عملي کولو ته وهڅوي. د بدسل کې د چنن د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د تړون څلور کاله پوره سول. دا هم تفصیل.
په داسې حال کې چې نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د هوکړې څلور کاله پوره شول، متحده ایالات وایي دې تړون په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري او طالبان پیاوړي کړل. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارن جان پیر تیره ورځ په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوحې له هوکړې سرغړونه کړې خو متحده ایالات هڅه کوي چې طالبان د دوحې د تړون ژمنې عملي کړي.
دې تړون طالبان پیاوړي او په افغان حکومت کې زموږ شریکان کمزوري کړل، او د دې لامل چې د ولسمشر بایدن له لوري څو میاشتې وروسته خپل سرتېري وباسو. لکه څنګه چې پوهېږي د هغه څه لپاره چې وروسته پېښ شول کومه روښانه لار او څرګند پلان موجود نه و.
نوموړي وویل چې د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د حکومت په وخت په 2020 کال کې دا تړون لاسلیک شوی و چې د جمهور رئیس جو بایدن حکومت له یو ترسره شوي عمل سره مخامخ او د تړون له عملي کولو پرته بل لار نه و پاتې. د دوهی هوکړه د 2020 کال د فبروري په 29 نیټه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شو. د دغه هوکړې لمخې باید د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو په ترڅ کې د افغانستان په راتلونکي پریکړه شوي وای، خو نه یوازې خبرو پایله ورنکړه بلکې جګړه لا پسې تیزه شوه او بالاخره د 2021 کال د اګست په 15مه طالبانو د بیا ځل لپاره په کابل ولکه ټینګه کړه. یو شمیر ولسی افغانان وایي د دوهې هوکړې نه یوازې سیاسي بدلون راوس بلکې د دوی په ژوند کې د ګڼو منفي بدلونونو لامل شوه. دوی وایي لدی هوکړې وروسته په افغانستان کې بیکاری، بېوزلي، کډوالي او فقر زیات شو او لا هم افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پلازمینې کابل دوه اوسیدونکو سمیع الله او نومان ازادي راډیو ته وویل
د دوهې تړون چې منفي اغېز زیات دی ځکه چې یو جوړ نظام له منځه لاړو او د خلکو ورسره تجارتونه او کاروبار هر څه چې دی هغه پلاپ شول، بند شول او پدیره په اکثر افغانانو منفی اغیز کړی دی چې فقر زیات شو او بیکاری زیات شو، حتی د خلک مهاجرت ته مجبور شول.
په اقتصادي برخه کې هم واقعا چې لوی ناورین رامنځته کړی، اوس اکثریت خلک بیکاره دي او د اقتصادي ستونزو څخه رنځوري او همدغه اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي دي چې بالاخره خلک د وطن څخه ووزي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د سپینې ماڼۍ د ویان دي د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون نن د دوهې د تړون د څلورمې کلیزې په مناسبت د ښاغلي مجاهد یو غږیز پیغام خپور کړی چې نوموړي پکې متحده ایالات د دوهې له هوکړې په سرغړونې تورن کړی دی. زبیح الله مجاهد ویلي امریکا ژمنه کړې وه چې له افغانستان سره به تعامل عادي او د افغانستان د پرمختګ مخنیوی به نه کوي، خو په خبرۍ دا ژمنې نه دي عملي شوي. نوموړي زیاته کړې د امریکا تور لیستونه هم شته، بندیزونه په ځای پاتې، د افغانستان بانک پانګه کنګل ده او د رسمیت پیژندلو مخه هم نیول شوې ده. زبیح الله مجاهد ادعا کړې چې طالبانو د دوهې هوکړه عملي کړې او په تیرو دوه نیمو کلونو کې د طالبانو لخوا د هیڅ هیواد پر ضد ګواښ نه دی پیښ شوی. خدا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې بیلابیلو ترهګرو ډلو د موجودیت راپورونه ورکول شوي او د پاکستان په ګډون د سیمې یو شمیر هیوادونو وخت ناوخت ادا کړی چې دغه ډلې د دوی امنیت ته ګواښ دی. د دې تر څنګ ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په افغانستان کې القاعده شبکه فعاله ده او طالبان ورسره نږدې اړیکې لري، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي دي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د رسنیو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره په رسنیو کې د ښځو پر کار د بندیز د احتمال او د هغه د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. دغه مرکز د اندېښنه وروسته د هغې څرګنده کړې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خبرداری ورکړي چې که ښځې په رسنیو کې د راڅرګندېدو پر مهال د دوی مشخصې لارښوونې رعایت نه کړي، نو په رسنیو کې د ښځو پر کار د بشپړ بندیز احتمال شته. بلخوا ځینی ښځینه خبریالانې وایي چې د ښځو په وړاندې د محدودیتونه او ننګونې له ټولنې څخه د ښځو د حذفولو لپاره د طالبانو تازه اقدام دی. ثنا کاکړ تفصیل راکوي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د رسنیو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره په رسنیو کې د ښځو پر کار د بندیز د احتمال او د هغې د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. یاد مرکز د چهارشنبې په ورځ د ویلامې په خپرولو سره د اندېښنه وروسته له هغې څرګنده کړه چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفي په یوه غونډه کې خبرداری ورکړ چې که ښځې په رسنیو کې د راڅرګندېدو پر مهال د دوی مشخصې لارښوونې مراعت نه کړي، نو احتمال شته چې په رسنیو کې د ښځو پر کار بشپړ بندیز ولګوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د چارواکو او د رسنیو د استازو ترمنځ ترسره شوه، د دې وزارت ویان عبدالغفار فاروق سپارښتنه وکړه چې د رسنیو ښځینه کارکوونکي دي له تورو جامو او د مخونو په پټولو سره چې یوازې سترګې ولیدل شي راڅرګند شي او هم د له هغو ښځو سره چې حجاب نه مراتوي له مرکه کولو ډډه وشي. د یاد مرکز په اعلامیه کې همداشان راغلي چې ښاغلي حنفي خبرداری ورکړی چې که دغه لارښوونې په پام کې ونه نیول شي د دې احتمال شته چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده ښځې په رسنیو کې له کار کولو منع کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو له امله د دوی قانوني ازادۍ ترې اخیستل شوې دي.
واقعا نگران کننده است. مرکز
دا په رښتیا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کوي، ځکه د هغو تګلارو له امله چې صادر شوي دي زموږ خبریالان محدود شوي دي. په حقیقت کې دا ټول د دې لامل شوی چې د خبریالانو او رسنیو قانوني ازادي په افغانستان کې سلب شي.
په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه خبریالانو ازادي راډیو ته وویل د ښځو پر وړاندې دا ډول محدودیتونه او ننګونې له ټولنې څخه د ښځو د حذفولو او د بیان د ازادۍ د نقضولو لپاره د خطر زنګ دی. دوو ښځینه خبریالانو د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
هر یک از این محدودیت ها برای خانم ها و هر یک
دی خزو پر وړاندې دا محدودیتونه او ننګونی لټولنی څخه دی خزو دی حضور دی کمول لپاره یو قدم دی چې اخستل کیږي. زموږ په شان دی خبریالانو میرمنو ویره او اندېښنه داده چې دا محدودیتونه زیات نشي او موږ سبا د دې شاهدان وو سو چې خزي نور پر رسنیو کې حضور ونه لري.
اگر امچون
که دا ډول محدودیتونه ډیر شي موږ به واقعا له یوې تیارې راتلونکي سره مخ شو. موږ د دې محدودیتونو له پایلو څخه ویره لرو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز څېړنې ښیي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د تېر جمهوري نظام د رسنیو قوانین د تطبیق وړ بللي، خو دوی د خپلې بیا واکمنۍ له پیل راهیسې د رسنیو او خبریالانو په اړه لږ تر لږه 12 فرمانونه صادر کړي چې د رسنیو له قانون سره سمون نه لري او د خبریالانو او ازادو رسنیو لپاره یې کاري چاپیریال محدود کړی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
د پاکستان نوی مرکزی پارلمان نن د لومړي ځل لپاره غونډه وکړه. ټاکل شوی چې د پارلمان نوی غړي چې د فبروري د 8 نیټې پلان جمعنو ټاکونو کې ملي اسمبلی ته بریالي سوي، په راتلونکو څو ورځو کې د پارلمان لپاره رئیس او مرستیال د غرض د پاکستان نوی صدر اعظم وټاکي. د پاکستان د مسلم لیگ، نواز ګوند، د پاکستان له پیپلز او ځینو نورو کوچنیو ګوندونو سره د یو ائتلافي حکومت پر جوړولو سلا کړې ده. نور په دې راپور کې
د پاکستان نوی مرکزی پارلمان یا ملي اسمبلی نن خپل لومړی غونډه وکړه او نوی ټاکل شو غړو له تر سره شو انتخاباتو درېونه ورسته چې پکې د درغلي پراخ تورن لګول شوی لوړه وکړه. د پارلمان نوی غړو ته د لوړی مراسم د پارلمان د پخواني رئیس راجا پرویز اشرف لخوا تر سره شول. ټاکل شوی چې سبا جمعه د پارلمان رئیس او مرستیال وټاکل شي او د مارچ په څلورمه به هم دوی د پاکستان نوی صدر اعظم غوره کوي. د پاکستان د فبروري د 8 په انتخاباتو کې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان ګوند له ګډونه منع شوی، خو پلویانو یې ډېرې رایې ګټلې. خو د پاکستان د اساسي قانون له مخې صدر اعظم باید د یوه ګوند یا ګوندونو لخوا چې ډېرې رایې ګټلې وي وټاکل شي. د انتخاباتو په ورځ حکومت په ډیرو سیمو کې د موبایل ټلیفونونو او انټرنیټ خدمات ځنډولي وو او د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې دا کار د امنیت د خوندیتوب لپاره کړی دی. خو د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند وکیلانو نن په داسې حال کې چې پخوانی صدر اعظم شهباز شریف چې په 2022 کال کې د پارلمان لخوا د عمران خان له بې واکه کېدو وروسته د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی او تمه ده چې بیا نوی حکومت جوړ کړي پارلمان ته ننوت د رایو غل شعارونه ورکول. په کوټه کې قانون پوه او سیاسي څېړونکی همایون انکاسی وایي راتلونکی حکومت بل ډېر ستونزو سره مخ وي.
استابلیشمنت خو شنه و چې دا ټاکنې وسی، نو په مجبوری کې دوی ټاکنې خو وکړي، خو ټاکنې داسې ټاکنې وکړي چې داغه یو کریډیبلټی نشته. مثال ټول آزاد کاندیډیټس را وستل، هغه څوک دلی څوک دوری، بس یو هپندزر دی. دوی هم سر نه پخلاسي چې څو او بدا کتلوي چې دوی دا تجربه څو کال چلیږي، یو نیم کال چلیږي، کال چلیږي، شپږ میاشتې چلیږي. د پارټیانی پولیټیکل پارټیانی د کرایسس د وتلو څه دغه نه لري، پروګرام نه لري.
د پاکستان ملي اسمبلی 316 غړي لري چې د 216 څوکیو لپاره انتخابات ترسره شول. د پارلمان شپېته څوکۍ د ښځو او لس د مذهبي لږکیو لپاره ځانګړې شوي چې د ګوندونو د استازولۍ له مخې ویشل کیږي. د صدر اعظمي څوکۍ ته د مسلم لیگ نواز ګوند چې د پاکستان له پیپلز او یو شمېر نورو کوچنیو ګوندونو سره د ائتلافي حکومت پر جوړولو سلا کړې، پخوانی صدر اعظم شهباز شریف وړاندیز کړی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لاست زمل علي بشيريم د دي خبرونی تخنیکی چاري مي رحمت صاحب پر مخوري د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل ورستي غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وکړه او د بندو دروازو شاته د دغه غونډې د انجنډا په موضوعاتو کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استاذ ټاکل او د ښځو او بشري حقوقو مسایل شامل ول. خو د دې غونډې له پیل مخکې د یو شمېر وادونو استاذو په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقوقو ته د درناوي پر اړتیا ټینګار وکړ. طالبانو بیا مخکې هم ویل دي چې د ښځو د حقوقو موضوع په نړیوالو پورې تړاو نه لري. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د ښځو او بشری حقونه یوازې په افغانانو پورې تړاو لري، ولې طالبان د افغانانو غوښتنې نه مني چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي او ښځې کار ته پرېږدي. پر دې موضوع به له میلمنو سره خبرې کوو، خو زه غواړم چې پر همدې موضوع باندې یو وړ راپور واورو او تر هغه وروسته به بیا له میلمنو سره خبرې پیل کړو. نن په دې خپرونه کې له موږ سره اغلې ظریفه غفاري، اغلې دنیا صافی او اغلې ممتاز یوسفزی ګډون کوي. تر راپور وروسته به له دوی سره خبرې پیل کړو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهي مشر د ګایانا استازي کارولین رودریګوز د پرونی غونډې له پیلې دوه مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په ملاتړ د یو شمېر هیوادونو اعلامیه ولوسته. د ښځو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو په نوم د ګروپ چې ګایانا، اکوادور، فرانسا، جاپان، مالټا، جنوبي کوریا، سیرالیون، سلووینیا، سویس، برتانیا او متحد ایالات غړیتوب پکې لري ټینګار کړی چې افغانستان ته دوامداره سوله، ثبات او پرمختګ یوازې د یو ټول شموله سیاسي بهیر پښتون او د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي په صورت کې راتلای شي. په بیان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات غندل شوي دي.
We strongly condemn the Taliban's continued
system. موږ په افغانستان کې د طالبانو دوامدار سیستماتیک تبعیض او د ښځو او نجونو ځپل په کلکه غندو او غواړو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم، د ښځو پر کار تګ راتک او د بیان د ازادۍ پر حقونو د بندیزونو په ګډون ټولې هغه پالیسۍ او فرمانونه سمدستي بیرته واخلي چې ښځې او نجونې ځپي.
میرمن رودریګوز وویل د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دوحه کې د فبروري د 13 او 19 د غونډې اړوند د سرمنشي راپور د غونډې د اجنډا مهم موضوعات دي. خو دا غونډه د بندو دروازو تر شا جوړه شوه او جزئیات یې له رسنیو سره شریک نشول. د طالبان حکومت چې هڅه کوي نړیوالې په رسمیت وپیژني د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي له ټاکلو سره چې په پام کې و د دوحې په غونډه کې خبرې پرې وشي مخالفت څرګند کړی او د همدې مخالفت لکبلې په هغه غونډه کې ګډون ونه کړ. خو ښاغلی ګوتریش په دوحه کې د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه له طالبانو سره د خبرو اړتیا په ډاګه کړه او ویل دا د طالبانو په ګټه ده چې د افغانستان په اړه په سلام مشورو کې شامل وي. د ځانګړي استازي ټاکنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د خپلواکي ارزونې یو غوښتنه وه. ښاغلی ګوتریش وویل د دوحې په غونډه کې د متحدو ایالاتونو، چین، پاکستان او اروپایي ټولنې استازو د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې له ټولو سپارښتنو سره پوره توافق درلود. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې افغانستان له بحران سره نه دی مخ او داسې مهال چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما فعال دی، د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکنې ته اړتیا نشته. په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان پر امنیت شورا انتقاد کړی چې ولې د افغانستان په اړه د بندو دروازو شاته خبرې کوي. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدر بار پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې افغانان او په ځانګړي ډول ښځې او نجونې چې د طالبانو له بندیزونو او محدودیتونو سره مخامخ دي، دا حق لري چې پوه شي چې د دوی په اړه څه ویل کیږي او کومې پریکړې کیږي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی روانه ده. تاسو اوریدل چې د بندو دروازو شاته د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه کې د ایجنډا په موضوعاتو کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل او د ښځو بشري حقوقو مسایل شامل ول. پر دې موضوع به خبرې کوو، د خپلو ملمنو سره به خبرې پیلو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې په دې خبرونه کې له موږ سره تماس ونیسئ، موږ به بیرته تاسو ته زنګ ووهو. د ټلیفون شمیره او تاسو پر واتس اپ هم لمر سره خبري کولای سي. د واتس اپ شميره د 00420023008111. او اوس هم خپل ملمنو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت وایسته چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. اغلی ظریفه غفاری، اغلی دنیا صافی او اغلی ممتاز یوسف سي. اغلی غفاری، اوله پښتنه تاسو څخه کوم او مننه هم کوم چې وخت مو ایستلې دې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. د بشري حقوقو په برخه کې چې په هغه کې د شذو حقوقونه هم یادېږي، دا ډول غونډې چې په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې کیږي یا هم د دې تر پڅانډه کې یو شمیر هیوادونو د افغانستان د وضعیت چې په هغه کې بشری وضعیت یاد سوی دی، د هغه په اړه اندیشنه هم څرګنده کړې ده او د طالبانو هغه اعمال یې غندلې دي چې د ښځو پر وړاندې ګواکې خنډونه رامنځته کړي دي. ستاسو په نظر دا ډول غونډې د ښځو د حقونو په برخه کې څه مرسته کولای سي، څه ګټه ورته رسولای سي؟
سلامونه ملالای جانې تاسو ته، تاسو د خبرونې ټول قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته، بالخصوص د بس درنو میلمنو ته. ګورئ، د یوناما په ټوله کې د ملګري ملتونو هڅې یا یوناما هڅې د افغانستان په اړه حداقل اوس افغان ولسته، بالخصوص هغه ولسته چې د تیر څلوېښت کلن ناورین په اړه لږ څه پوهېږي او یا یې هم لیدلي او لوستلي، د شک وړ دی، ځکه چې د یوناما هیڅ هڅه د افغانستان په اړه هغسې چې باید رنګ یې راوړی وای نه دی راوړی. ګورئ، د ډاکټر صاحب نجیب له دورې نه نیولی ده هغه د سولې تړون، بیا د مجاهدینو تر منځ ناست دي، بیا په ټوله کې د اوسنۍ د بن ناست په 2001 کې، بیا د دوهې تړون په 2000 کال کې، بیا هغه نه وروسته د اوسنۍ رواني ناستې او پاستي، بیا د دوی فعال شتون او ګډون په افغانستان کې هم د اوس دغه سربیره د بشر د حقونو کوم خلاف کړنې چې رواني دي، د ښځو په وړاندې تبعیضونه، د ښځو په وړاندې ټول تهدیدونه او قیودات او فرمانونه د هغوی د ژوندانه د سلبولو په برخه کې، دا ټولو ته په کتو سره طبیعي دی چې دغسې غونډې، بالخصوص هغه غونډې چې د بندو دروازو شاته کېږي، دا هماغه پټې معاملې دي چې څومره یې وشول او څه که پاتې وي هغه بوس کېږي. بالخصوص د امریکا د بهرنیو چارو د سنا مجلس د بهرنیو چارو کمیټې مشر مکال په هغه باندې یو خبر خپور شو چې هغه د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ته اخطار هم ورکړی او د هغه نه یې غوښتی چې د دوهې تړون پټ زمایم دوی سره شریکي. نو دغسې غونډې او ناستې او بیا هلته د دوهې د تړون پټ زمایم لا تر اوسه هم ښکاره شوی نه دی، حتی په خپل امریکایانو ته، د امریکا په خپل سیاسیونو ته، څه خاصه چې بیا د نړۍ په کچه ولسونو ته او سیاسیونو ته. نو دغسې ناستې او دغسې خبرونه چې بیا راوځي ورپسې، طبیعي دی چې شک پکې دی او که چیرې تمه د مثبت هغه تینه کېدی، نو حداقل تر ننه پورې به د دوی په دومره ډیرو ناستو پاستو، د دوی فعال ګډون، د دوی دا د میاشتې او د اونیو تقریبا د میلیونونو ډالرو پنډې چې افغانستان ته ځي، د دې ټولو سربیره حداقل هغه بندي ښځې چې د طالبانو په زندانونو کې دي نن به آزادې وي، څه خاصه چې نور حقوق بشر موضوعات هلته تر پښو لاندې کېږي، بالخصوص د ښځو په ژوندانه باندې. نو زه هیڅ خوشبینه نه یم دغسو ناستو ته، بالخصوص د پردو شاته ناستو ته، ځکه چې دغه ناستې یو ځل بیا هغه پټې معاملې دي او دغه پټو معاملو دوام دی. که داسې نه وي نو باید دا ډېر واضح ناسته وای، د ټول ولس په مخ کې ناسته وای، بالخصوص د افغانو ښځو لاسرسی دغه ناس ته په ډیر واضح پیمانه او په واضح شاهد وای. دلته بیا ځلې یو بل یادونه هم کوم چې بدبختانه په نړیواله ټولنه کې د افغان میرمنو د سازولي بس چې راځي دلته بیا یوه محدوده کتله ښکته پورته کیږي او مغوی ته امکانات ورکول کیږي لکه تیر شل کلن دور. خو د کلیو بانډو میرمنې چې هلته واقعا نه یوازې اوس بلکې په دغه څومره لسیزو د جګړو ناخوالو کې زوریدلی دي او کړیدلی د هغوی تصویر باید وړاندې شي، هغوی باید وغږیږي، هغوی باید دغه ناسو نه خبر اوسیږي، ځکه چې اصل موږ ته لانجه له همغه کلیو بانډو نه جوړ دی او همغه ځایونه باید بیرته تصحیح شي. نو که چیرې دا نه کیږي دغه ناستې د هیڅ نوه مثبت اثر په ټولنه کې بلخصوص د ښځو په ژوندانه کې نه وینم.
مننه آغلی غفاری، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی ممتاز یوسف، زه ستاسو څخه پوښتنه کوم. تاسو واورېدل چې آغلی غفاری وویل چې د ملګرو ملتونو غونډو د ښځو د حقونو په برخه کې څه نتیجه نه ده ورکړې. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې تاسو څه فکر کوئ د امنیت شورا دا ډول غونډې په راتلونکي کې د ښځو د حقونو لپاره څه ګټه رسولی سي؟ یعنی غندل او ستایل چې پکښې عملي څه نه وي، آیا بیا هم افغان ښځو ته کومه ګټه رسولی سي؟
سلامونه، وخت مو په خیر. مالا جان تاسو ته او تخنیکی همکارانو ته او تاسو ګرانو میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای تور روغ جوړ او صحت سلامت اوسي او دغه د باراني ورځ ټول افغانان هغه کسان چې په افغانستان کې دي په خیر سره تېره کړي. نو ډېره خوشحاله یو چې ډېره موده پاس مونږ دا سور از که موږ دې واور باران غيو شاید یستو چې خبران نه په کابل کې روان دی او واور. خو بیا د ډیر موده پس موږ ډیره خوشحالي ورځ چې دا باران نه واور نه بیا خوشحالي چې راشي دا همیشه بیا هم دا بیا خزه متزلزل دي. خو پس په دلیل او ستاسو سوال ته به جواب ورکړم. اول خو زه به دا خبره وکړم چې دغه دوهې کانفرنس چې پیل شو دا نه بالکل یو نتیجه نه وه چې حداقل خلکو لپاره کوم یا مثلا طالبان هلته پکې ناست نه وه او دا معلومداره ده چې بالکل بې نتیجه یو نشست و. او بله خبره چې فلحال مونږ امنیت برابر ده، یعنی د امنیتي نظم مشکل ستونزه مونږ نه لرو. دغه مجلس دغه غونډه چې په دغه دوره کې جوړیږي دغه په افغانستان کې خپله باید پایتخت کې دغه غونډه باید جوړه شي. حداقل هغه کسان چې په دغه کابل کې په دغه ولایتونو کې دوی دغه ستونزو مشکلاتونو سره دي چې مقابل دي، دوی په دغه ناسته کې باید دوی ګډون وکړي او د خپل مشکل دغه خپل طالبان سره حل فاصل کړي تر څو چې موږ خپله په خپل منځ کې مشکلات د ستونزې حل فاصل ونکړو. جهان بل دنیا کوي نشي چې موږ افغانان موږ مشکل حل فاصل وکړي. بله خبره چې موږ تقریبا 30 میلیون نفوس لرو. په دغه 30 میلیون نفوسو کې موږ شل میلیونه نفوس دغه د ښځینه دي. نو دغه موږ ته ډېره نوره بحران په مقابل موږ بحران سره مقابل شو، ځکه چې دغه په دغه 2.5 کال کې د ښځو کارونه بند، مکتبونه بند. اوس فلحال موږ ډېره اساسي او ضروري خبره چې شي ده چې د جنکیانو تحصیل او ډېره مهمه ده. داسې فکر مه کوئ چې دغه د جنکیانو تحصیل بند ده. آیا په دې کې د هلکانو مکتبونه چې شروع دوی هم درس تعلیم په مکتبونه کې شته؟ بالکل نشته، ځکه چې موږ هغه مسلکي معلمین او اغه مسلکي کسان چې درس ورکول او نن په خپل کورو کې دی. البته امامت نه ده د خزنه هدف ده، نو دوی نن په خپل کورو کې دي او دغه د ما داسې چې د خزنه کیانو مکتب فلز ده بنده هم د الکان هم چې د مکتب هم شروع دي. اما داسې چې باید مطلق د الکان هم به سوال دي، یعنی زما هدف ده چې راتلونکي موږ د لوی په بحران کې موږ به مقابل شو. اصلی اساسی خبره ده چې نن سبا باید د استقبال او د تعلیم اثر کې باید د تلاش توجه باید وکړي. اوس کانفرنس دوه شو، موږ د دغه 2.5 کال دې طرف ته د ښځو حقونه غواړو، د ښځو تعلیم، د ښځو مجلسونه، مکتبونه، پانتونه، یعنی ملل متحد اصلا زنه پیغام چې دوی مخامخ څه خبرې کوي او د دې پاسه شا څه خبره دي. نو دوی باید خپل هدف باید موږ ته واضح کړي. او بل خبره چې په دا موضوعات نه کیږي چې تاسو ښه کسان چې د بهروس د افغانستان افغانان وتلې دي په دغه کانفرنس دوه کې ښه کسان ته اشتراک وکړي، ولې هغوی په کومه مشکلات ستونزې کې دي نن د افغانستان لیدلی چې نن په افغانستان کې د ښځې او یوازې ښځې نه نارینه یا ښځه په څه مشکلاتونو کې دي مقابل دي. نن زموږ وطن کې بحران زیات شوی دی. د انسان یعنی اهمیت شته، فردي اهمیت موږ نه لرو. خپل حاله فردي اهمیت مو څه شی ده؟ فردي اهمیت دا ده چې دوی اقتصادي لحاظ فلج دي. یو نفر چې خپل کورنۍ د عیاشۍ او عبادتو کې خدای فردي اهمیت فلج ده، ځکه چې هغې ته ډوډۍ عیاشۍ عبادت برابر نه کېده به څه کوي؟ یعنی موږ دغه مشکلات دغه کسان چې په خارج نه راځي په دغه کنفرانس کې دوی اشتراک کوي، آیا دوی د افغانانو مشکلات ستونزې بلد وایي چې دوی چې مشکلات لري؟ هغوی دا هدف لري چې دوی په قدرت راشي. موږ هغه کسان نه غواړو چې د افغانانو نمایندګي هم وکړي او د موږ بیا د افغانانو د ښځو نماینده ځان وټاکي. بل هدف دا چې موږ نن سبا په افغانستان کې چې دغه ستونزې مشکلاتونه د ښځو بخش کې موږ لرو، داسې نه وایي چې طالبان ډېره مشکل ټول منفي پوینټونه لري. طالبان ډېره مثبت پوینټونه لري. فکر وکړئ، مواد مخدر نن د افغانستان نه ختم شو، فحشات د منځه لاړ، د ټولو د هر یو د واسطه او واسطبازي د منځه لاړ. په خوا تېره حکومت کې واسطه هم داسې دوام لرله، مشکلاتونه ستونزه ډېره زیاته وه. او بل خبر تاسو ته وکړم چې دغه نن چې وایي چې د ښځو حقونه نیول شوی ده، تېره حکومت کې هغه ښځې چې په ولایتونو کې په ولسوالي او قرا او قصباتو چې اوسېده، هغوی حق هغه وخت هم ورکول شوی نه و، او هغه وخت هم دوی په ستونزو مشکلاتونو کې بوخت و او نن هم دی. نو موږ د څه شی وکړو؟ د طالبان نه زما هیله دا ده چې دوی ډېره مثبت پوینټونه زیاته ده نسبت د منفي پوینټونه. نو زمونږه هیله دا ده چې دوی باید توجه ډېره زیات ولري د پچې په موضوع کې، د تعلیم په موضوع. موږ افغانستان چې تعلیم ونه کړي، موږ افغانستان مطلق فلج دی د هر لحاظ نه. آینده کې موږ به ټول مملکتونو ته باید موږ به احتیاج وو، هم ډاکټر ته به موږ احتیاج وو، هم انجینیر ته به احتیاج وو، موږ هم معلم ته به احتیاج وو. نو ما هیله دا ده چې دغه مشکل ستونزه باید زر تر زره حل کړي. دا موږ ستونزه مشکل نه یو نه ما حل کوی شي نه نور کسان، فقط خپل افغان دا مشکل ستونزه حلوی شي بس خلاص.
شه ډیره مننه اغلی یوسف زی زبر ته تاسو تر اعظم دنیا صافی صاحب زبستاس خبره پښتنه وکم مننه چې تاسو وخت وایست په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. تاسو واوریدل چې اغلی یوسف زی ویل چې نړۍ نسی کولای د افغانانو ستونزې حل کړي او د افغانستان په اړه غونډې باید په افغانستان کې د ننه جوړې شي. ستاسو ته خزمه پښتنه دغه د چې دا پیشنهاد څومره عملی کېدای شي؟ آیا فکر کوي چې طالبان به شذو ته هغه حق ورکړي چې په دا ډول غونډو کې ګډون وکړي؟ فکر کوي چې طالبان دغه ته آماده دي چې که دوی ته غونډه په افغانستان کې د ننه هتا جوړ شي، دوی به شذې پریږدي چې په دغه غونډو کې ورسره کښینی د دوی سره خپل حق مخامخ ځنی وغواړي؟ په داسې حال کې چې طالبانو حتی د دوحې پر غونډه باندې انتقاد کړی و چې دوی د هغو افغانانو پر ګډون باندې انتقاد کړی و چې په هغه غونډه کې وربلل سوي ول، نو آیا فکر کوي چې دوی به دې ته آماده سي چې په افغانستان کې له ښځو سره کښینی؟
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته منل جانې او ستاسو ټول همکارانو ته، درانو مېلمنو دوی ته، او هیله دارم په دغه یخ هوا ټول روغ جوړ اوسي. ډېره زیاته مننه، ډېره ښه پوښتنه او ډېره موده کېږي چې زه هم په دې بس کې نه ومه، ډېر بس نه اوسو، ډېره موده کې اوس دې په بس کې ما ډېر خوشحاله یم. زما په نظر اصلا دا امکان نه لري، ځکه دا دوه نیم کاله سو کنه طالبان تر اوسه ښځو او نجونو ته حق نه دي ورکړي. نو څنګه کې په داسې غونډې چې واخلي او واخیستل شي په افغانستان کې او په نورو هېوادونو کې افغان نجونو او ښځو ته بلنه ورکړي او هغوی وغواړي هلته که د طالبان اجازه واوسي؟ ما مخکې په څو خپل مرکه کې همدا خبره کړې وه، افغانستان څومره نه ده، افغان امدار افغان نارینه کولی سي حل کي هغه په دغه صورت کې چې یو دلته کونډه عمومي کونډه ونیسي او دوی افغان خزه ته بلنه ورکړي چې دا اصلا امکان نه لري. دا کله چې په بهر کونډه اخیستل کېږي دوی ته اجازه نه ورکوي، دوی خپل ګډون نه کوي چې ولې د افغان خزه هلته ګډون کړی ده. هیڅ کله دا امکان هم نه لري. او دا بل ستونزه غټه دا دي چې که طالبان چې وایي د خز د نورو هیوادونه حق نه لري چې زموږ په عمومي قانون او نور شیان چې زموږ په هیواد کې جریان لري او دوی مداخله وکړي، که دوی حق نه لري نو تاسو څنګه کولی شئ چې د طالبانو دا بشري کومکونه اخلي او میاشت په میاشت تاسو ته د بهرني هیوادونو مخصوصا د امریکا لخوا دوی ته مرستې کېږي؟ هغوی ته اړتیا لري دغه مرستو ته او د نورو د دوی په نفری دې ته اړتیا لري. مګر هغې کوم خبرې هغه کوم غونډه چې د افغان ښځه او نجونو د پاره نیول کېږي د هغوی د راتلونکي د آیندې لپاره اخیستل کېږي چې دوی راتلونکي ښه سي او دوی نه غواړي چې به دغسې بحث کې دوی ګډون وکړي او دوی بس ومني. او دا بحثونه چې دا یو غونډه نه ده چې د شورا امنیت اخیستل اخلي دوی د ښځو د نجونو لپاره چې دوی حق ورکړل شي. دا تقریبا لسم غونډه ده، څو غونډې دي چې په ډېر هېوادونه اخیستل کېږي چې د افغان مېرمن ښځې او نجونو حقونه ورکړل شي. مګر تر اوسه دوه نیم کاله کېږي یو د دوی د تعلیم حق چې هغه اساسي ابتدایي چې حتی اصلا موږ ته دا حق ورکړی ده دوی نه ورکوي. دوی خپل ځان څه بولي او څه غواړي چې دوی څه دي چې دا حق د افغان د نجونو ښځه اخلي. او دا غونډه کله چې د پردو په شا اخیستل کېږي او د افغان ښځې خبر نه دي. غفار دی صاحب وایي چې د هغه ډېر د باندې کلي ښځې دې ته خبر نه وي چې دا غونډه د دوی د حقونو لپاره اخیستل کېږي. هغه ښځې چې تحصیل کړه په کابل کې ستا او د دوی حکومت لاندې د شکنجو او د ډېر ظلم او قیدونو د سلطنت تسلط لاندې ستا او ژوند کوي په ډېره سختي، دوی خبر نه دي چې دوی د راتلونکي لپاره داسې غونډې نیول کېږي هغه په پټه پر دې شاته. نو هغه د کلي باندې ښځې څنګه خبرېږي؟ مونږ خبر نه یو چې داسې غونډه اخیستل کېږي چې دې هدف څه شی ده. وخت کله چې د افغان ښځې خبر نیسی د خپل راتلونکي داسبت دا د غونډې چې دوی د آینده لپاره د راتلونکي لپاره اخیستل کېږي نو دا غونډې څه ګټه لري؟ نو مونږ ډېره غونډه اخیستل واخیستل سو او جلسې کنفرانس کاندای شو، مګر مونږ تر اوسه هېڅ یو د دوی ګټه وانخلې ونلیدل او مونږ خبر نه یو که دا دونه غونډونه واخیستل سو نو څه شی ده په دا دوه نیم کاله کوم د ښځو د نجونو حق ورکړ دا طالبان هېڅ یو حق ور نه کړ.
ډېره مننه
پورې تر اوسه همداسې بند ده.
مننه صافی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی غفاری تاسو څخه به بل پوښتنه وکم. کله چې د امریکا ځانګړي استازي د بشري حقوقو د وضعیت په برخه کې په راپورونو کې ویل چې د شوزو او نجونو وضعیت ته باید پام وسی په افغانستان کې او د دوی حقونه باید پر ځای کړل سي، د ریچارډ بنټ دغه راپور چې د شوزو د حقوقو په برخه کې ورکړی وو دغه ته په غبرګون کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلی دی چې د افغانستان په اړه د بشر د حقونو له موضوع څخه باید سوء استفاده ونسي او په ریچارډ بنټ باید نورو د بشري حقونو له موضوع څخه باید بد استفاده ونکړي. او د ویل دي چې په اسرائیل کې باید د ظلم او دا ډول د بشري حقوقو سرغړونو ته پام وکړي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په ډیری مواردو کې یو شمیر اوریدونکو موږ ته هم کله چې موږ د ښځو د حقونو موضوع پر رادیو باندې یا په خپلو خپرونو کې مطرح کوو دوی موږ ته لاندې په تبصره کې لیکي چې په اسرائیل کې څه روان دي. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې آیا دا د دې جواب کېدلی سي چې که په اسرائیل کې ظلم روان وي نو په افغانستان کې دې هم روان وي، او که په اسرائیل کې کوم څه خلک ځپل کېږي نو باید هغه څه باید جواز ولري چې په افغانستان کې روان دي؟
ګوره ملالۍ ګرانې، خبره دا ده چې زموږ افغانانو دا طبیعي هغه ده عمومی یو بد عادت او خاصیت دی. یو دا چې هغه پخوا بد باندې یا پخوا غلطۍ او ناکامۍ باندې اوسنۍ ناکامۍ او غلطۍ هم پټو. بیا دا غنا خواته کچیرې په یو بل ځای کې یو یو غلط کار کیږي هغه ته به هغه خپل غلطۍ او توبه دی او ته یې بهانه جوړو. یو خو دا زمونږ هغه فطرت دا شی هغه شوی دی، یعنی سهلنګاري، ځان له مسؤلیت خلاصول. دوم بحث دا دی چې اسرائیل کې یا فلسطین کې چې څه روان دي هغه هیڅکله د دې دلیل نشي کېدی چې افغانستان کې روان ناخوالې، افغانستان کې د بشر د حقونو ابیوز ته یا د ښځو د حقونو ابیوز ته سړی هغه جواز ورکړي، او یا دا چې دې ته سړی غږ پورته نکړي. اسرائیل لانجه، اسرائیل جګړه یا ناخوالې همغسې یو ناخواله ده، همغسې یو جګړه ده، یا چې په اوکراین کې روان دی همغسې یو څه دی چې څو کاله د مخه په افغانستان کې وشو. دا د نورو هغو ډلو ټپلو ترمنځ د سیاسي د انډریو یو یو لوبه ده چې په موږ هم په کراتو کراتو تعمیل شوی او تیر کړي دي. نو اوس چې څه هلته روان دی هغه د دې بهانه نشي کېدی چې افغانستان کې ناخوالې روان وي. ولې د افغانان، د مسلمانان، د محترم ولس، د افغانستان وضعیت له عربستان سره، له ترکیې سره، له بنګلادیش سره، له نورو ټولو هغو لویو هیوادونو حداقل د لنډ پاکستان سره یې نه پرتله کوي. په پاکستان کې مریم نواز شریف د پنجاب ایالت صدر اعظم ټاکل کیږي. ولې افغان ولس همغه هیواد نه چې په کلونو کلونو جهاد افغانستان دفاع پاکستان په نوم باندې پروژې وتپلې، او همدغه ولس درګرد ورته یو په بل بهانه ورسره اړیکې پالي، دغه ولس ولې همغه هیواد نه نزده کوي؟ دا د وضعیت ولې غلطه نه پدل کوي؟ خبره دا ده چې مسؤلیت نه تیښته اوس یو بهانه ورته وشو. اسرائیل جګړه خو اوس نوی ورځو کې شروع شو، او دا طالبانو فرمانونه، د طالبانو دغه بد برخورد د ښځو په وړاندې دا خو نه وای نه دی، دا خو د طالبانو هغه لمړنۍ دورې نه نیولی. هلته چیرې په کوم بل هیواد کې ظلم و چې دوی هغه قصور یې له مانه ویست؟ زه د یو افغان مرمنې په صفت د اسرائیل فلسطین په وړاندې هیڅ نوه مسؤلیت نه لرم. نو زه باید ولې د هغه لپاره بیه پرې کړم؟ دغه تیر واضح هغه دی، او افغان ولس که چیرې په دې اړه ځان غولوي او یا دا چې له مسؤلیت نه په دې بهانه اوږد خالي کوي، دا د دوی په هغه ناکامي، د دوی په بې عقلي، او د دوی په هغه ناپوهۍ باندې دلالت کوي چې متاسفانه اوږه خالي کول دی او له مسؤلیت او نور هیڅ هم.
مننه آغلی غفاری، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیزه خبرونه نور بس دی روانه ده. مخکې چې ما د آغلی غفاری څخه پوښتنه وکړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عکس العمل په اړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هغو خبرو ته عکس العمل ښودلی و. ریچارډ بنټ ویلي و چې دوه نیم کاله وروسته تر دې چې طالبانو افغانستان نیولی، په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت لا هم پسې خرابیږي. د په یو راپور کې ویلي دي چې طالبانو د افغانانو د بشري حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي، او په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بنسټیزو حقونو په اړه د دوی د بې احترامي کچه د نړۍ پر حد بې ساري ده. دا خبره د ریچارډ بنټ په راپور کې راغلې ده. آغلی یوسف زیستاس خبر په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې اوس وخت د ډیر رسیدلې دی چې د افغان ښځو په اړه الهام په عمل بدل کړو. ستاس پام دې خبرو تر اړوم چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه باندې، یا چې په خوانی ټویټر دی، له ټولو غوښتنو غوښتنه کړې ده چې د امریکا له بهرنۍ چارو وزارت سره دې په هغو هڅو کې ورګډ سي چې هدف یې په ټوله نړۍ کې د افغان ښځو د اقتصادي ښکیلتیا لپاره د ملاتړ رامنځته کول دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت دغه څرګندونې د امریکا د بهرنۍ چارو په وزارت کې د سې شنبې په ورځ هغې غونډې په تړاو دي چې د افغان ښځو د اقتصادي مقاومت په نوم د یوه ائتلاف لخوا جوړه سوې وه. ستاسي څخه زما پوښتنه دغه ده چې الهام ورکوونکی څه معنا لري؟ یعنی آیا تاسو فکر کوئ چې د اقتصاد په برخه کې د افغان ښځو هلې ځلې رښتیا هم الهام بخښونکي دي؟ څه کېدلی سي په دې برخه کې؟ او د دوی په وینا باندې ویلي دي چې د ونډو له ګډونوالو څخه یې غوښتنه کړې ده او دوی یې ستایلې دي او مننه یې ورڅخه کړې ده او دوی یې الهام ورکوونکي بللې دي. آیا فکر کوئ چې په دا ډول شرایطو کې چې ښځې د مرستو رسوونکو ادارو سره کار نسي کولای، نجونې تر شپږم ټولګي پورته مکتب ته نسي تلای، د طالبانو حکومت پر دوی باندې بندیزونه ورځ تر بلې زیات کړي دي او دوی ته بیا هم الهام ورکوونکي ویل سوي دي، فکر کوئ چې رښتیا هم افغان ښځې الهام ورکوونکي دي او دوی څه ډول الهام اخیستلی سي په داسې حالاتو کې چې په سیستماتیکه توګه پر دوی محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي؟
من ملله جانې، زه تر دغه دوه نیم کاله دې طرف چې امارات اسلامي د دوی حکومت نه وروسته دوی سکتور خصوصي ته، یعنی هغه مېرمنه چې سکتور خصوصي کې کار کوي، دوی ته کوم ممانعت ایجاد شوی نه دي. دوی خپل کارو ته تر اوسه ادامه ورکړې ده او ادامه به ورکړي، ځکه چې تر اوسه دوی طرف نه کوم ممانعت نه ده شوی او دوی هم چې د تجاوزونه اخلي یا کوم بل مسله کوم امارات دوی ته کوم مشکله د ستونزه جوړ کړې ده. خو هدف دا ده چې دغه جامع جهاني دغه کسان چې کومکونه کوي د حواله تر ننه پورې په دغه دوه نیم کاله کې دوی وایي چې مونږ کومک او دوی داسې کومک نه ده کړی چې دغه ښځه تاز مثال ډېرې ښځې دي چې د خپل د دوای دولتي نه منفق شوي دي او بیکاره شوي دي، اوس دوی داسې توجه لري چې ځان ته یو کوچنی بزنس یا تجارت جوړه کړي. خو د دوی سره داسې خاص دسترمه نشته چې حداقل دوی خپل کار باید شروع کړي. نو دغه جامع جهانی د امریکا دا خبرې کوي چې مونږ اقتصادي د ښځو اقتصاد مونږ د اقتصادي اغېنه مونږ دوی ته کومکونه رسوو، یا دا زه فکر نه کوم، ځکه چې دوی یو کومک چې کوي دوی حداقل تر څو چې زه وینم د دوی کومکونه د دوه نیم زره ډالر نه تر دغه د پنځه زره لاندې چې درې زره یا درې زره پنځه سوه ډالر یو نفر کوی نه شي، داسې یو لویه سرمایه ځان ته، یو لویه خو نه کېږي کم نه کېږي، یعنی داسې متوسطه یو سرمایه ځان ته برابر کی کرایه ورکی. یا فرض مثال یو نفر چې د خیاطی بخش کې یا د نور پروسس بخش کې یا د زراعت بخش کې یا نور، یعنی جولری یا د زرگری بخش کې، هر چی که دوی یا قالین بافی بخش کې، دوی در هم دست کفایت نکی چې دوی په دغه پیسو باندې ځان ته یو رب جوره کی یا سرمایه برابر کی یا در قلعه سو کسان نور به کار فیختن کی. او دغه د دوی برنامه په دغه دوه نیم کال هم دغه څه نامعلومه روانه ده او هیڅ تر اوسه معلوم نه ده چې چاته داسې دوی داسې یو سیستماتیک هغه کومکونه باید وکړي چې دوی خپل کار بار آینده کړم چې پروژه نه وي، دوی باید خپل کار د لاسه ورنه کړي. نو متاسفه هغه خبرې چې دوی په میډیا کې نشر کوي، یا مثلا دا خبرې چې دوی په تلویزیونو کې یا دا مصاحبو کې دا خبرې کوي چې مونږ دغه کار وکړو یا داسې کوو، دا پلان لرو، تروسه خود دې تطبیق تروسه معلومه نه ده او نه ده شوی. او پاتې دوی پروژې هم تروسه یو خزه نشي کوي چې دوی د دوی پروژې استفاده وکړي. او هم د دې دغه د یون دی پی یا فرض مثال نور هیوادونه د افغانستان د کومکې زیاتره دغه نه د پروژې لاسته راوړي او به ته نه اړینه د کار سیستم کې او دغه دوی مصرف کوي او خزه بیا هم پکې متضرر ده. نو جامع جهانی چې غواړي چې ښځو ته کومک کړي، حداقل مونږ 200 مونږ 300 پاسه مونږ ماسته لرو، اته 200 ښځو ته د پروژې ورته ونه رسیده، حداقل چې دوی ته 200 ماسته ته چې دوی پروژه تطبیق کوله
اداخل دی کوش چې خود ته کومک کی او سم ار څو چې دغه ناینه خپل کسان یعنی خپل ناینه به تر کار سیختن کی او غوی لپاره کومک بشری هم کی هر څه کی او دی کومک چې د خپل لپاره کړه او د خود د خپل د 10 یم پیسې ورکړي چې اداخل په دغه دونیم کار د سمره قزار دی په سمره پریشان دی خپل د کورونا کرای په داوا ته د کسان چې خپل کور کې سرپرست هم لري د کسان دي چې د خپل د اته ډیر جنکان دي چې واده شوی نه دی یا خپل سرپرستی هم کوي لکه مور پلار وفات شوی د دې کسان د خپل پیژنه نو هغه به چې هغه نن خپل کور کې د اورس یو نفر سرپرست نه چاغیته یا شای باټه برابر کی نو موږ ډیر د دې بخښنه کې ډیر موږ ستونزې مشکلاتونه لرو چې دغه جامع جهانی چې خبره کوي تر اوسه هر اره واده چې دی کوي دا تر اوسه ست نه دا سوالې دوی غواړي چې د خزه کومک وي خزه لپاره تایید د خبرې خزه موږ لرو چې شرکتونه خپل رهبریت د خپل شرکت لري د خزه مزه په تجارت مچ خپل مؤسسه د خپل پنوم لري او دوی خو یو ولې جامع جهانی هغه کسان چې راځي کومک ته ولې دا کسان د خزه ته اولیت نه ورکړي چې دغه ته دوی ته باید تاسو پروژه ورکړي دوی ته لپاره کار ورکړي نو دوی خپل هم نه کوي دوی د خپل هم دوی نه غواړي چې دا ستونزې مشکلاتونه سره د خپل هم خزه لپاره خزه ته جوړه کړي ده
بله
او بل خبره ده تاسو زه کوم چې ډیره خزه ده چې بنن په خپل کورو کې بشارګان کار بار کوي اته دوی دا جامع جهانی د دې د سوادي ورکې چې موږ تاسو آنلاین مارکیټونه برابر او فلان کوو بس بدن کوو نه مارکیټونه شته نه اساس فقط وادي ده دوم ته څه تر اوله دوره نه چې دوی د ونیم کال مخک نه چې دوی وادي کوي چې داسې کوو داسې کوو تر نه پورې نه چا خپل لپاره کار کړه ام دغه اوس دغه دی مخک چې متاسه ولا چې سکتور خصوصي ته هیڅ ممانعت نه ده ولې دغه دوی خپل پروژه در سکتور خصوصي ته تطبیق کړي ده خودی ته کوم طالبان طرف نکم مشکل ستونزې خو نه ده یو خبر دا ده چې یو مسله ده چې خلک په خپل افغانستان کې چې وسیږي لکه موږ خپل چې شمدید وایو چې دا خبر ده یعنی دوی کارم کوي شي فابریکې کم کار کوي شي خپل کورو کې د ګاول لري کار کوي شي یو دا خبر ده چې دوی پس پرده چې د ډیر کسان غیابی خبره کوي هغه باید موږ تایید نکو ځکه چې اوس هم دغه اوس خزه راستنتو کې دی آنلاین کوي شي پخلی و کی ترشی مرابا جوړه کی خیاطی و کی یعنی په فابریکو کې کار و کی زه فکر د زراعت بخش کې چې دوی کار کوي د دوی طرف نه هیڅ ممانعت نشته خو حداقل دوی حمایت مالی صفت لري چې باید دوی حمایت شي نو حداقل خو د یو خبر عملی خبر ده او یو اوایي خبر ده دوی همیشه د اوایي خبره ده فقط چې مونږ دغه کوو او دغه پلان لرو دغه وایي 15 میلیون ډالر سونه میلیون ډالر افغانستان ته راغی د اتحادی اروپا نه کومه چیرته شو کوم دي تلا یو خبر تر اوسه غیر مستفید
بله آغلی یوسف زیستا سی هدف دغه دی چې یعنی هغه شذ چې متشابسین دي یا په غیر په داسې سکتور کې کار کوي چې هغه د لاسي صنایو وی یا تجارت وی هغه ته ممانعت نسته خو هغه شذ چې په خوای لوستي وی او په دولت کې کار کاوه یا د ملګرو ملتونو سره کار کاوه هدف دغه دی چې لوست شذ چې مسلکی کارونه کول هغه له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي
بله هغه ډیرو ستونزو سره مخامخ دي ام دغه اوس هغه کسان چې تیر حکومت کې په دولت کار کوله یا مثلا نور دغه دولتي او مؤسسات کې چې کار اوس هغه ډیر زیات چې بیکار شوی دي هغه بیچاره د بیکار نه چې او کې خو دغه دوی هم غواړي چې یو کوچنی تجارت ځان ته جوړ کړي چې د اقتصاد طالبان طرف دوی تجارت شي بیکار وکړي چې د اقل یو شی او کې د خپل مصرف پوره کړي یو شی بلاست راوړي نو زه دا وایم چې دوی حداقل دا کسان باید دوی شناسایي کړي چې کوم کسان دوی منفق شوی دي کوم کسان م یعنی د حال له د تخنیکی لازم د خلاص خلاقیت چلری هغه ته باید دوی یو شی په نظر ورسی چې دوی لپاره د یو کار جوړ شي د یو کار چې هم د سیمه لکه د شل کال مخه آسان دغه پروژې دوی واخصله او دغه پروژې دوی خپل بیت په دوبای کې یا فرض مثال ترکیه کې یا د قطر کې امریکا کې زاده کور نه واخصل دغه خپل موږ افغانان او اوسه دغه پروژې راځي امریکا وا چې زموږ خزه کومکونه کوي، خو بیا هم د دوی لنک هغه کسان سره دي چې نن افغانستان وتلی دي او په بهر مرکې دی، مونږ وایي چې مونږ هغه کسان یو چې افغانان سره په افغانستان کې مونږ کومک کوو. دا ټول دروغ ده، فقط دوی غواړي چې دغه پیسې واخلي، یو دغه دوه نیم کال کې یو روپۍ افغان ښځو ته یا د دښکلی نه ده. فارم چې کار کوي خدمت د دوی باید خپل مستقیما په دغه خپل کابل کې، خپل په افغانستان کې، په دغه ولایتونو کې، په دغه مرکز کې، دغه ولسوالۍ، قرا او قصبات کې باید دوی خزل لپاره کومک باید وکړي.
مننه ډیر اغلی یوسفزی. او شاید تاسو موافق هم یاست چې ټول شذ خو خیاطان نس کېدلای، او ټول شذ ترشی فروشان او یا رستورانت والا نس کېدلای. شذ باید په خپل مسلکونو کې کار وکړي، ډاکټره باید ډاکټری وکړي، انجینر باید د انجینری حق ولري، او نور شذ هم داسې په خپل مسلکونو کې کار وکړي.
بدون شک مالا جان، مون خدای خبر د تاییدو ما چې دغه ټول خزه دا کار کوي نشو ا دا خپل د دوی نه وایم، دوی لپاره خو باید بیت دوی یو دولت. ما مخکې تاسو اوله کې د مبارکه کې تاسو ما وایره چې مونږ افغانستان آینده کې بحران کې مقابل به ځکه چې مونږ ټول مکتبونه بند، هغه کسان چې په دغه اوس په بانکونو کې زی مکتبو ته زی مخکې متاسو چې دغه د الکان مکتب چې شروع دي بیا هم د دې شروع کول کوم اغه نه لري کوم مثبت نتیجه نه لري، ځکه چې مونږ مسلکي معلمین نن په کور کې ناست دي، مسلکي کسان خپل په کورو کې دي. ما هدف دا ده چې هغه کسان دوی چې وایي چې مونږ د اقتصادي لحاظ نه خلک سره کومک کوو، هغه متشبی سینه ته تر اوسه کومک نه ده شوی، ځکه چې طالبان دا ونه تر ننه پورې دوی ته کوم ممات نه ده کړی. او اوس هم دوی هماغه سیستم چې پخوا مخه ته ایس مکمل داسې فکر وکړه چې وایي چې مونږ کومک کوو، دغه د متشبی سین کار مکمل فرض ده.
مننه ډېره آغلی یوسفزی، سلامت
اوسئ. دغه نندارتون چې شروع کیږي، په دغه نندارتون کې د ښځو چې اشتراک هم کوي هلته نارینه بلکل اجازه نه لري چې لاړ شي هلته د دوی نه شیان واخلي، هلته راشي هغه خپل استقلالیت نه لري چې هغه ته پیسې مصرف کړي. هلته د دوی نندارتون کې هم دوی بیچارهګان زی خپل محصولات وړي بېرته همداسې بدون د پیسو نه، بدون د
ډېره مننه آغلی یوسفزی. آغلی صافی، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، د خپرونې وخت هم نور پای ته رسېږي، یو څو شېبې نورې لرو. د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي په کابل کې د رسنیو له استازو سره په یوه غونډه کې خبرداری ورکړی دی چې که ښځې په رسنیو کې دا د راڅرګندېدو پر مهال د دوی مشخصې لارښوونې مراعت نه کړي، نو احتمال شته چې په رسنیو کې د ښځو پر کار باندې بشپړه بندیز ولګیږي. دا د طالبانو هغه وروستی بندیز دی چې یا محدودیت دی چې د ښځو پر وړاندې لګوي. ستاسو په نظر باندې دغه خبره یا دا ګواښ څومره د اندېښنې وړ دی د ښځو د حقونو په برخه کې؟
خبرې ټول ته تم رښتیا هم رسېده. کله کوم پروژه کوم مرسته کېږي، یوازې هغوی طالبان ته خبر دي، د ښځو ته اصلا نه رسېږي. او یوازې ټول خلک ښځې نه کولی نه شي چې خیاط ووسي او یا ترشي دا شیان مربع واچوي. او دا د طالب بل خبرې شاید همدا آخري بندیز چې د ښځو باندې کوي، چې ټول بندیزونه چې دوی په زړه وو، دوی په کتاب او د نور په کتاب او قانون او شریعت کې نه، چې د ښځو او نجونو باندې وکړ. او دا هم امکان لري. اوس ښځه خو بیخي د ټولنې نه حرف وو، هېڅ په ټولنه کې ښځه برخه نه لري، نه په اقتصادي، سیاسي، فرهنګي پیچ کې هم برخه نه لري. خو دا خو ښکاره خبره ده، همدا خبره مې کړې ده چې ښځه کله په ښځې په رسنه معلومیږي او ښکاره کېږي، هغه یوه دوه سترګې معلومه چې لګورکه ولګ خپل مخکې واچوي. نو دوی هدف هم دغه ده چې اصلا باید از ښځې په ټولنې کې، په جامعه کې، په حکومت کې سم وانخلي، چې دوی خبرې ورو په ورو عملي سو. او دوی هدف هم همدغه و چې دا موږ اصلا هېڅکله هم نه منو. او کله چې ښځه قدرتمنده ده او تحصیل کړې ده، او دا هېڅکله هم نه مني. او زموږ غوښتنه د نړیوال هېوادونه چې داسې په پټه پرده کې غونډه دا شان نیسي، دا بنده کړي او سمه غونډه ونیسي، ښځې ته برخه ورکړي. د مقصد دغه ښځې چې په افغانستان کې شته، چې دوی خپله درته وي، ګوري، سترګې لري چې څه حال دوی باندې تېرېږي. او ابل کله د افغان خځه ونجونه درکوي چې مونږ په څه وضعیت کې یو ځای هغه شایان ګوري چې په اسانی کې نور خلک دروغ تصویرونه خبره کوي او حقیقت راس په افغانستان کې وړي په افغانستان کې څه وضعیت دی اته کورس کې ونجونه کورس ته لري نسی زما ورته خپل په سترګو ولې د پایځه یو ځلی دوه تقریبا دوه ځلی د نیوای زما په مخ وخت په موټر کې واچو خو نو هغه خو جام درلو دوه ورته هغه واچو دا غوښته چې عمدا چې هغه درځي عمدا دا چې خپل پایځه جوړوي
مننه ډیر
افغانستان
بله ډیر مننه آغلی صافی اوریدونکو د نور بستی خبرونی وخت هم نور پای ته رسیږي تاسو څخه هم مننه چې د خبرمنو مو واورېده او لملمنو څخه ډیر مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم